په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې دي. شاین منری مو تاسو ته دغه یو ساته خبری خبرونه کړکلی ویم. په خبرونه کې به وره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډیر زر په ستراتیژیکي موضوعاتو د خبرو لپاره اسلام آباد ته ځي. په ننګرهار کې د امن لپاره د ښځو په کردار یو سیمینار شوی دی. دغه شان په سیمه کې د امنیت په موضوع باندې نور راپورونه هم لرو. لومبه ورزو مجید بابر ته چې د دې خبرونه وو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډېر ځر به له پاکستان سره د ستراتیژیکو اړیکو د سند د لاسلیک کېدو په اړه لومړي بحثونه پیل شي. د پاکستان د سند سبي په خیرپور ضلعه کې نامعلومو وسلوالو د اتوار په شپه د پیپلز ګوند په جلسه ډډې کړې دي چې له امله په کې اته کسان وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. پرون د ترکیې توپخانې په شام کې دننه هغه وخت ځوابي ګولهباري وکړه کله چې د شام لخوا ویشتې شوې یوه ګوله د ترکیې په اکا کلینومي قصبه کې د یو غلې ګودام سره نږدې پرېوته. اوست مشال د خبرنو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډېر ځر به له پاکستان سره د ستراتیژیکو اړیکو د سند د لاسلیک کېدو په اړه لومړي بحثونه پیل شي. د یاد وزارت یو ویان فرامرستمنا پرون په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زمیر رسول به ډېر ځر اسلام آباد ته سفر وکړي.
بزودی جرد ما وزیر امور خارجه افغانستان سفری به پاکستان خواهند داشت.
دیر جرد به افغانستان ده بهرنیو چارو وزیر زلمه رسول پاکستان ته یو سفر ولری. په دې سفر کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو په مقدمو خبرې وشي. دواړه هیوادونه به په دې برخه کې کاری کمیټې وګماري سو دواړه خیزه همکاری په دقیقه توګه وسیړل شي.
افغانستان او پاکستان موافقه کړي چې په خپلو کې به د ستراتیژیکو همکارو د سند مسوده د 2013 کال تر پایه بشپړ کړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو سیاسي ګوندونو له دې سند سره مخالفت ښودلی. د پاکستان د سند صوبې په خیرپور ضلع کې نامعلومو وسلوالو د اتوار په شپه د پیپلز ګوند په یوه جلسه ډډې کړې دي. د سیمې پولیس وایي د ډزو په نتیجه کې د جلسې اته ګډونوال وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي دي. د خیرپور ضلع پولیس مشر عرفان بلوچ مشال ریډیو ته ویلي دي چې د یادې پیښې وروسته یې په سیمه کې د لټون عملیات شروع کړي دي او ځینې مشکوکه کسان یې نیولي دي. د نیول شوو کسانو په اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. په یو تازه راپور کې خبرداري ورکړل شوې ده چې د افغانستان نه د ناټو ځواکونو د وتلو او تر 2013 کال پورې افغان ځواکونو ته د امنیت د چارو سپارلو نیټه چې څومره نږدې کیږي دغه هیواد قوي امکانات لري چې یوې لویې سیاسي شخړې سره مخ شي. په برسلز کې میشته دغه ډله چې انټرنیشنل کرایسیس ګروپ نومیږي او ځان د یوې غیر حکومتي خپلواکه تنظیم په توګه معرفي کوي دغه راپور خپور کړی دی. د افغانستان لپاره د دغه ادارې لخوا د ټاکل شوي سیړونکي کینداس رانډي واکس لکولا ویل شوي دي چې دا سری ختونی خطر بریخي چې په 2013 کال کې کله چې دغه هیواد نه ناټو ځواکونه اوزي افغان حکومت به راپریوزي. خغلی راندي واکس زیاتوي چې دا مهال افغان پوز او پولیس ته سخت فشار لاندې او د امنیت چارو د انتقال پروسې ته تیار نه دي. راپور زیاتوي چې په دغه هیواد کې استحکام لاګ وخت سره مخ دی ځکه چې حکومت شفافه انتخاباتو لپاره په تیارو کې ناکام شوی دی. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د پوزي کمپاین د یو لسمي کلیدي په مناسبت پرون افغان طالبانو یو بیانیه جاری کړې ده. په دغه بیانیه کې طالبانو داوه کړې ده چې د دوی د اسلامي غورزنګ سره اړه لرونکو جنګیالو په دغه هیواد کې امریکا او ناټو ته ماتې ورکړې ده. دغه پیغام کې طالبان وایي چې بهرني ځواکونه د افغانستان نه په داسې بې شرمۍ او بې غیرتۍ کې په تیښته دي چې د دغه هیواد نه د وتلو لپاره تاویلونه لټولو په هڅو کې دي. په 2023 کال کې د سپتمبر په 11 نیټه کله چې په نیویارک واشنگتن کې د ترهګریزو هغو بریدونو چې 3000 کسان یې وژلي وو پلان کوونکي اوسامه بن لادن په لټه کې امریکایي ځواکونه د اکتوبر په 8 نیټه افغانستان ته ننوته او طالبان یې د واکا لري کړل. بهرني ځواکونه تر 2013 کال پورې د خپلو ځواکونو شمیرې د کمولو په تیاریانو کې دي. اوسامه بن لادن تیر کال وژلی شو. پرون د ترکی توپخانې په شام کې دننه هغه وخت ځوابي ګولهباري وکړه کله چې د شام لخوا ویشتې شوې یوه ګوله د ترکی په اکا کلینومي قصبه کې د یو غلې ګودام سره نږدې پرېوته. دا پنځمه ورځ ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو بل د ډزو لړۍ دوام لري. دا لړۍ د رواني میاشتې د درې نیټې نه هغه وخت پیل شوه کله چې د شام لخوا په ترکی کې دننه یوې ګولې 15 عام وګړي وجل. په دې پرونی شوې پیښه کې د کومې مرګ جوبلې راپورونه نشته. په شام کې د حکومت ضد اپوزیشن پلوي د بشري حقوقو د سار ادارې ویلي دي چې د ترکی لخوا داغلې شوې ګولې په یوې شامي قصبې تل ایبیات کې په هغو ساحو کې پریوتی دي چېرته چې د شامي رژیم پر ضد یاغیان وار له مخه د شامي حکومت لخوا د بریدونو لاندې دي. بلخوا د شام حکومتي رسنۍ راپور ورکوي چې پرون په سرخار دمشق کې د پولیسو هیډ کوارټر سره نږدې یوې موټرې بمې چاودنې یو کس وجل دی. یوه شخصي کمپنۍ نړیوال خلائی سټیشن ته بغیر پایلټ خپل دویم مالبردار جهاز لیږلی دی. دغه مالبردار خلائی جهاز پرون د امریکا په فلوریدا ریاست کې د کیپ کینول خلائی اډې نه روان شوی دی. دغه جهاز چې پکې 4.5 کیلوګرامه خوراکي مواد او نور شیان دي به د چهارشنبې په ورځ نړیوال خلائی سټیشن ته ورسی. دغه جهاز به ځمکې ته ستنیږي او د ځان سره به د معاینو نتیجې او نور سامان واپس راوړي. دغه جهاز د کالیفورنیا ریاست سره اړه لرونکی د یو شخصي کمپنۍ سپیس ایکسپلوریشن ټیکنالوژیز یا سپیس ایکس ملکیت دی. د تیرې مئی په میاشت کې دغه کمپنۍ په لومړي ځل خلا ته په کامیابۍ سره خپل اولنی مالبردار خلایي جهاز لیږلی و. نړیوال خلایي سټیشن ته د رسد لپاره دغه کمپنۍ د امریکایي خلایي ادارې ناسا سره د 1.6 ارب ډالرو لوزنامه لاسلیک کړې ده. او رسته خبردار چې راپورونه وایي چې د جارجیا په غربي سیمه کې په ساچینو کلی کې د نړۍ تر ټولو زیات عمر والا ښځه انتیسا خویچاوا د 132 کالو په عمر کې مړه شوې ده. خویچاوا د کال 1978 د جولای د میاشتې په 8 نیټه زیږیدلې وه. د جارجیا مقامي رسنۍ راپور ورکوي چې خویچاوا د دوو نړیوالو جنګونو او شوروي اتحاد جوړېدو او ړنګېدو عیني شاهده وه. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لرنور د چې مجید بابر وړاندې کول پروانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دا راپورونه هم ورده شي. د پاکستان په خیرپور کې د پیپلز ګوند په یو غونډه په ډزو کې 15 کسان وژل شوی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډیر زر په ستراتیژیکي موضوعاتو د خبرو لپاره پاکستان ته ځي.
ډیر ژر به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پاکستان ته یو سفر ولري.
په ننګرهار کې د امن لپاره د ښځو په کردار د یوې غونډې حال در
او ماشوم په کور کې سالمه تربیه په سوله کې لوي شي هغه کولی سالمه ټولنه جوړه او دا کار ښځه او مور کولی شي.
او زموږ په ونی خبرونه ستونزو سرکار کې به وره چې په باجوړ کې د سړکونو حال څه دی. د سیمینار نور راپورونو تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. د پاکستان د سند صوبې په خیرپور ضلع کې نامعلوم استوالو د اتوار په شپه د پیپلز ګوند په یو جلسه ډزې کړې دي. د سیمې پولیس وایي د ډزو په نتیجه کې د یو سیمه ییز خبریال په شمول د جلسې 9 ګډونوال وژل شوي دي. اوریدون کوړمبې راپور راغلی چې 15 کسان وژل شوي دي. دغه شمېره اوس 9 ته رسېدلې ده او 2 نور جوبل شوي دي. تفصیل د ظفر کریمي په راپور کې.
د سیمې پولیس وای پیخه د اتوار په مازیګر هغه وخت مخې ته راغله کله چې نامعلومه وسلوالو د سین صوبې په خیرپور سیمه کې د واکمن پیپلز ګوند په جلسه ډزې وکړې. پولیس زیاتوي حمله کوونکي 4 کسان وو او په موټرسایکل سوار وو. د پیپلز پارټۍ د سین صوبې د اطلاعاتو سیکرټري وقار مهدی مشال رډیو ته ویلي یاد حمله د دوی د ګوند د سیمه ییزې مشرې نفیسه شاه لخوا په جوړه شوې جلسه شوې ده.
وہاں پہ کچھ دہشت گرد ہے, انہوں نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں جو ہے وہ 7 لوگ ہمارے شہید ہو گئے ہیں جس میں ایک ساتھی بھی شامل ہیں. اور جلسہ
دی وہ جلسہ روانہ ہوا چیزنی طرح گر راغلل او ډزې وکړې. د ډزو پترس کې زومنګ د جلسې وګډونوال وجل شوې دي. په وجل شوو کسانو کې یو خبريال هم شامل دی. د ډزو لقبل 2 کسان جوبل شوي هم دي. جوبل کسان د خیرپور او سکر روغتونونو ته رسول شوي دي. د وقار مهدی په خبره د دوی ځنې سیاسي مخالفین په سیمه کې د دوی مقبولیت نشي زغملی, نو ځکه د ترهګرۍ لاره د پیپلز ګوند په پلویانو کې ویره خورول غواړي. نفیسا شاه د سند صوبې د اعلی وزیر سید قایم علی شاه لور ده. نوموړی د خیرپور له ضلع څخه د قامی اسمبلۍ ممبره هم ده. د کراچۍ د خبریالانو د اتحادیې په وینا وژل شوی خبریال مشتاق نومېدو. نوموړی د درتی ټی وی کیمرامین و. یا د اتحادیې په سند صوبه کې د خبریالانو په وجنه تشویش څرګند کړی او نن یعنی د ګل په ورځ یې د مشتاق د وجنې په ضد د وزیر الله هوس مخې ته احتجاج اعلان کړی دی. د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه د یادې پیښې نوټس اخیستې او د سند صوبې پولیس مشر فیاض لغاری ته یې د پیښې په اړه د پلټنو حکم ورکړی دی. د خیرپور ضلع پولیس مشر عرفان بلوچ مشال رډیو ته ویلي چې په سیمه کې د قانون نافذونکو ادارو لخوا د لټون عملیات شروع شوي دي او یو شمېر مشکوک کسان هم د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د هغه په خبره د پلټون وروستو به معلومه شي چې پیښه په سیمه کې د قبایلي دښمنیو له وجې او که د بلدیتي نظام په سر د راپورته شوي تاوتریخوالی زیږنده ده. د یادونې وړ ده چې په سند صوبه کې په دې وروستیو کې د ښاري نظام په اړه پیپلز پارټۍ او ایم کیو ایم ګوندونو نوی قانون منظور کړی دی. د یو شمېر سیاسي ګوندونو ترڅنګ سندي ملت پاله ډلې د یاد قانون سخت مخالفت کوي او دغه قانون د سند صوبې د تقسیم مترادف ګڼي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوښ
ما زیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو.
اوردونکو د افغانستان بهرنو چارو وزیر ډیر زر په ستراتیژیکی موضوعاتو د خبرو لپاره پاکستان ته ځي. په دغه موضوع د دین وړاندې په افغان پارلمان او د افغانانو د سیاسي مشرانو ترمنځ هم اوږد بحثونه شوي دي. نور حال په دغه راپور کې ورو
که څه هم افغان ولسمشر له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند لاسلیک کېدل په ځینو شرایطو پورې تړلی وبلل، خو چارواکي وایي چې ډیر ژر به د بهرنیو چارو وزیر د دغه سند د لومړنیو خبرو لپاره پاکستان ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت یو ویان فرامرز تمنا د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د زلمی رسول د سفر په ترڅ کې به د پاکستان او افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو د خبرو لپاره کاري کمیټې هم جوړ شي.
ډیر ژر به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پاکستان ته یو سفر ولري. په دې سفر کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو په مقدمو خبرې وشي. دواړه هیوادونه به په دې برخه کې کاري کمیټې وګماري سو دواړه خیزې همکاري په دقیقه توګه وسیړل شي.
له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند پریکړه څه باندې لس ورځې مخکې په نیویارک کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا په درې اړخیزه غونډه کې وشوه. افغان ولسمشر حامد کرزی تیره پنجشنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دغه سند به هغه وخت له پاکستان سره لاسلیک کیږي چې پاکستان د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي او افغانستان ته باید د ترهګرو رالیږل بند کړي. بل خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاریو د سند په اړه هم رسمي خبرې پیل شي. بیا هم د دغه وزارت ویان فرامرز تمنا
در آینده نزدیک کار خود آغاز بکنه و ای موافقتنامه همکاری
په نږدې راتلونکي کې به پر دغه سند کار پیل شي. له امریکا سره د امنیتي همکاریو په سند کې د افغان ځواکونو په سمبالښت، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په پوځي اډو، له 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو په شمیر او په هغو مرستو خبرې کیږي چې امریکایي له افغان ځواکونو سره کوي. د امنیتي همکاریو لومړی غونډه به په نږدې راتلونکي کې جوړ شي.
افغان حکومت څه باندې 15 میاشتې مخکې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ او هماغه وخت وویل شول چې د امنیتي همکاریو پر سند به هم یو کال خبرې وشي. له امریکا سره د امنیتي همکاریو په سند کې مهمه خبره په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو شمیر او د دغه ځواکونو د پوځي اډو موجودیت دی.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
پا په اتویشت منټه کم دوه بجو،
زما کور زما کلی
په پاو کم دریو بجو،
روغتیا او درملنه
په اتویشت منټه کم سلورو بجو،
تا ترا
په اوه منټه د پاسا سلورو بجو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه په خپل راپور کې د ځینو افغان سرچینو له خولې لیکي چې افغان ولسمشر حامد کرزی به په راتلونکو دوو میاشتو کې پاکستان ته په دې مخه سفر کوي چې پاکستان سره د هیواد د مجوزه ستراتیژیک تړون په اړه نور خبرې وکړي. د دغه راپور مهم ټکی د مجید بابر ناور.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په خپل یو مقاله کې د ځینو افغان سرچینو له خولې لیکي چې افغان ولسمشر حامد کرزی به په راتلونکو دوه میاشتو کې پاکستان ته په دې موخه سفر کوي چې پاکستان سره د دغه هیواد د مجوزه ستراتیژیک تړون په اړه نورې خبرې وکړي. مقاله زیاتوي چې تیره میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په ترڅ کې ولسمشر کرزی د پاکستاني چارواکو سره په دې سلا شوی و چې د 2013 کال پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک تړون ته آخري شکل ورکړي. سور د وړاندې افغان ولسمشر په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي وو چې د پاکستان سره د ستراتیژیک تړون لپاره لاره حل هواری دی شي چې افغانستان ته د پاکستان لخوا د ترهګرۍ او ډلو د تلو لاره ونیول شي.
چې تروریزم بند شي، د افراطیت تربیت او لیژن افغانستان ته بند شي، د افغانستان تخریب بند شي او دوستي شروع شي، حقیقي رښتینی دوستي شروع شي. اوس موږ کوشش د دوستي وکړو، خو تر اوسه پرسته نه ده. دا به هلته کېږي چې موږ دا شرایط پوره وګورو. افغانستان کې سوله راغلې وي، د دواړو مملکتونو ترمنځ
د دې نه مخکې د ولسمشر کرزی پاکستان ته د سفر نیټه د روانې میاشتې دویمه ټاکل شوې وه چې په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، روس او تاجکستان ترمنځ څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي، خو دغه غونډه د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین د مصروفیاتو له وجې وځنډېده. اوس راپورونه دادي چې د ولسمشر کرزی د دورې نه مخکې د دغه هیواد د خارجه چارو وزیر زلمی رسول اسلام آباد ته سفر کوي او د ستراتیژیک تړون په اړه به د پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي او د کرزی د سفر په اړه به ایجنډې ته حتمی شکل ورکوي. مقاله مخکې لیکي چې د ستراتیژیک تړون نه علاوه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې په اړه د پرمختګ نه هم پاکستان خبروي او بل دا چې افغانستان به د پاکستان سره د ستراتیژیک تړون په اړه خپل بیله مسوده او پاکستان به خپل مسوده وړاندې کوي. مقاله لیکونکي طاهر خان لیکي چې د دغه تړون په اړه د افغانستان اپوزیشن ګوندونه بیلابیل نظرونه لري. تیر ورځ د افغان ملي جبهې مشر او پخوانی وزیر خارجه عبدالله عبدالله د پاکستان سره د ستراتیژیک تړون سخت مخالفت کړی وو او هم د دغه اتحادیې یو بل غړي فضل الرحمن اوریا یو افغان ټلویزیون سره په خبرو کې په دې اړه ویلي وو چې دا مهال پاکستان په پوځي، سیاسي او استخباراتي توګه د افغانستان پر ضد جنگ پیل کړی دی. نو دا څنګه ممکنه ده چې پاکستان سره ستراتیژیک تړون وشي؟ خو مقاله لیکونکي د ځینې افغان اخباراتو په حواله لیکي چې دا ډول تړون به د امن لپاره د لارو هوارولو کې سودمن ثابت شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي چې د د لاریون د امریکایي بې پیلټ الوتکو د هغو بریدونو پر ضد وو چې امریکایي په دغو سیمو کې د القاعده او نور وسلوالو پر ضد بولي او پاکستان ورته د خپل خاورې پر ضد یرغل او غیر قانوني وایي. دا چې آیا د تحریک انصاف د لاریون د پاکستان په اړه د نړیوالې ټولنې چې کوم تحفظات دي هغې ته یو حقیقت پسند جواب دی او کنه، د دغه تفصیل د مجید بابر پراپور کې ور.
دا چې آیا د تحریک انصاف د لاریون د پاکستان په اړه چې د نړیوالې ټولنې کومې اندېښنې دي هغې ته حقیقت پسند جواب دی او آیا د دا ډول لاریونونو له وجې به د ډرون بریدونه بند شي او کنه؟ په اسلام آباد کې د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری د دې پوښتنې په جواب کې وایي،
جو انٹرنیشنل کنسرنز ہیں وہ تو ایڈریس نہیں ہوتے.
گورا دے لاریون سرا چھکو میں نڑے والے اندیخنی دی ہاگا نہ جوابی گی او نہ دے عمران خان دے تحریک سرا با ڈرون بریدونا بانشی ڈرون بریدونا با ہاگا وقت بانشی کلا چھے دے نڑے والے ٹھولنے ہاگا پختنے چھپا پاکستان کی دے ترہگر اڈالو دشتون پاڑا دی جواب شی او عمران خان یا نورو سیاسی ګوندونو د هغو ډلو د شتون په اړه سترګې پټې کړې دي او وایي چې په سیمه کې ترهګري د امریکا د شتون له وجې ده. د دې لاریون له وجې به عمران خان او د هغه ګوند ته په ملک دننه سیاسي ګټې ترلاسه شي. ډرون خو یو ستونزه ده، خو د قبایلي ولس چې کومې نورې ستونزې دي لکه بېکوري، بېروزګاري او داسې نور، هغې ته به هېڅ ډول پاملرنه ونه شي.
جو ہے نظر نہیں آتی.
د تیر دولسو کالو راہیسی د پاکستان پاڑا چې کومې نړیوالې اندېښنې دي او په بیا بیا په پاکستان تور لګول کیږي چې نړیوالې جهادي ډلې دغه هیواد کې میشتې دي. پاکستان ولې په دغه اړه رښتونې لاره نه خپلوي؟ د پاکستان په سینټ کې د خارجه چارو د کمیټې چیرمین او د عوامي نېشنل ګوند سینې نائب صدر حاجی عدل د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې د جنرال ضیاءالحق د دورې نه د پاکستان خارجه پالیسي په دروغ ولاړه ده، نو ځکه نړیواله ټولنه په پاکستان باور نه کوي.
اصل کے دا دیا الگ زمانے میں دیا تو مشرف زمانے میں زمین پالیسی یقیناً دروخ باندھے ہو، لیکن اس کا سیاسی حکومت راہ میں دے ہوتا تو پتہ دے کہ دا سیاسی حکومت ہم جمع مضبوط نہ دے حقیقی قوت بول چکتا دے اور دا شاید امریکہ تم پتہ دے اور پھر دنیا تم پتہ دے دا بدقسمتی دے کہ زمین بدقسمتی دیا دا دیا کے بدقسمتی، لیکن دا امریکے اور دا نیٹو فورسز رویم زمین سرخانہ دے دہشت گرد یاد ہے افغانستان کی کاروائی نہ کی، پاکستان کی کاروائی نہ کی، لیکن نیٹو فورسز چاہ بنے اٹیک کئی اگر خل کو القزیات پر القاعدہ اور القاعدہ ماتیان باندھے اگر ماتیان باندھے اٹیک کئی کہ کم افغانستان کے آپریشن کئی کم خل پاکستان کے آپریشن کے یا اگر تم پاکستانی طالبان ہو اگر خلاف حسن نہ کئی
دا چی دا جنوبی وزیرستان ولس عمران خان دا گند دا غلاریون تا پا کم نظر گوری دا محسود دا قبیلی یو مشر سردار جمال الدین محسود چی دا حق پا وینا سر دا سلگون محسودو پا کوٹ کئی سیمه کی دا عمران خان استقبال تا ولار دے را سر دا نظر شریک کرو
دیتا مونگا پا صحیح مانے بندی دیر انتہائی پا درانا او دیر انتہائی پا قدر پا نظر ورطا گور پا دا چی پا پاکستان کی اولی سیاست دان دے چی دا مونگ پا غم با دی دا مونگ سر شریک شو را روان دیر ڈرونگ با بند چی لیا نا اقدام چی کم کرے دے دگا تا مونگا پا دن نظر سر گور چی مونگ سر الفاظ دے سکی دے پا کم لفظور کی مونگا دا شکریا دا کو
د پروفیسر حسن عسکری په خبره دا مهال د قبایلی سیمونه سه پنځه لکه خلک بې کوره شوي، څه د پاسه پنځلس سوه مشران او په سلګونو ولسي وګړي د ترهګرۍ په ضد روان جنګ کې وژل شوي او د دغو سیمو په میلیونونو خلک د بنیادي انساني حقونو او سهولتونو نه بې برخې دي. د هغې دپاره هم سیاسي ګوندونو له پکار دي چې لاریونونه وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
ډرن ورځپاڼه لیکي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د ډرون حملو خلاف مارچ سره به د قبایلو د مسلو سهل راوزي او کنا دا د تحریک انصاف د خپل سیاسي ګټو د پاره کړی و. د دغه راپور مهم ټکی د فرخنده وزیر ناور
په ډان رسپانه کې سیرل المیرا د عمران خان په اړه لیکي، هغه یو ځل بیا د ملکی او بهرنیو مطبوعاتو د خبرونو سرلیک جوړ شوی دی. لیکوال وایي په پنجاب کې هغه د وطن سره د مینې خبرې کوي او دا چې پاکستان د غربي نړۍ تر واک لاندې رانشي نو راپاسي چې یو شو او د داسې قوتونو خلاف مبارزه وکړو. په خیبر پختونخوا کې بیا د امنیت په اړه خبرې کوي. سیرل المیرا لیکي عمران خان داسې فکر کوي چې د ډرون حملو خلاف لاریون کول او جنوبی وزیرستان ته تګ به په روانو اوټونو کې یو کامیابی وګرځيږي. فاټا با په لومړي ځل د سیاسي ګوندونو لاندې په روانو انتخاباتو کې برخه اخلي. قبایلی سیمې د پاکستان په پارلمان کې 12 سیټونه لري. په دغو 12 سیټونو به مخکې په آزاد توګه کاندیدان منتخب کېدل، خو اوس به دا د سیاسي ګوندونو سره تړاو لري. سیرل المیرا لیکي خان غواړي په فاټا سیاست وکړي او دا د هغه د سیاسي ژوند لپاره یو ضروری خبره ده، خو دلته باید په دې خبرې وشي چې د پاکستان اصلي دښمن څوک دی، ترهګر څوک دی او له کومه خوا راغلي دي. امریکا ولې په وزیرستان ډرون بریدونه کوي؟ لیکوال وایي عمران خان سره جهانگیر ترین او یا اسد عمر وی چې اقتصاد بخکړي، هغه به غواړي د شفقت محمود په ذریعہ په ادارو کې خواله راولي او د شاه محمود قریشی په ذریعہ د بهرنو هیوادونو سره تعلقات خکړي. خدا هر څه تر هغه پورې هیڅ معنی نه لري تر څو چې موږ تر هغه لمینځه ان وی وړي او هغه جګړې ته مو د پایټکې نیوي کې خو دې چې عام کس ور سره مخامخ ته او دا تر هغه پورې نکیږي کله چې پاکستانیانو ته دا معلومه شوي نیوي چې د دوی دښمن څوک ته او دغه دښمن له پاکستان څخه غواړي. سیرل المیرا وایي پاکستانیان به کله هم په دې پوه نشي چې دښمن یې څوک ته تر څو چې سیاستدانان دوی ته هغه دروغ وایي کوم چې د دغه هیواد اسټابلیشمنت دوی ته ښودلی دي او عام ولس یې د کلونو راهیسې اوري. د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دې کې د خپکې دوس خبره ده اوسې واوره کنه؟
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خلری کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکټ mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
د تیر جون په 28 نیټه د استرالیا په کریسمس جزیره کې د هغو سیاسي پناه اخستونکو کښته ډوب شوی و کوم چې د انډونیشیا څخه استرالیا ته روانو. په دې کې زیاتره کسانو تعلق د کورمې جنسي سره و. د کښته ډوبېدو د پیښې له امله د سیمې متاثره کسان وایي چې دوی سره د خپلو خپلوانو په اړه هیڅ معلومات نشته او د حکومت نه د مرستې غوښتنه کړې ده. نور حال په دغه راپور کې اورو.
پتیر یوشتم جون د استرالیا په کریسمس جزیره کې د هغو سیاسي پناه اخستونکو بیړې ډوب شوی و کوم چې د انډونیشیا څخه استرالیا ته روان وو. په دې کې زیاتره کسانو تعلق د کورم ایجنسی سره وو. په دې سلسله کې سمو د وړاندې د کورم ایجنسی نه منتخب شوی د قامی سیملی غړی ساجد حسین توری د استرالیا هیواد دوره کړی و. د دورې وروسته نوموړي مشال لډیو ته وویل چې بچ شوي کسانو کې د کورم 2 اتیا کسان شامل دي او دغه کسان د استرالیا په یو کیمپ کې استوګن دي. نوموړي زیاته کړه چې متاثره کسانو ته د استرالیا حکومت له خوا پورا پورا مرسته ملاوی کی
قاعده قسم سائلنت تلړلم کورمی خلکو کوم سائلم سوچا خستلو غوی سره په کیم کې ملاوش ولم اغه ځکه غوی نه ما ډیټیل راو خستلو کوم د استرالیا هاي افیشل غوی سره ملاوش کوم ریسپانس د استرالیا حکومت د غوی مدیر شکر گزار یو. د خلکو د اپیلم وکړل زه مهرباني وکړم کوئی دلاره باندې ما چې تل میخته خلک باغی کې مطلب لري سر مشولو.
ساجد حسین توري تر مخه پکشته کې د سوارو کسانو شمیره 200 شپګوا. نو موري دوه نه چې په کې د استرالیا ځواکونو له عملیاتو وروسته د کورمې ولس مړي د اوبو نه راوستل شوي دي او اویاو نه واخله تر درې اویاو پورې لا هم بېدرکه دي. د دې ترڅنګ د کښتۍ ډوبېدو د پیښې له امله د سیمې متاثره کسانو مشال لډیو ته وویل چې دوی سره هیڅ معلومات نشته چې خپلوان یې په مړو کې دي او که بېدرکو کې. متاثرینو زیاته کړه که چیرې په مړو کې وي نو دوی بیا وس نه لري چې مړي د استرالیا څخه راوړي. مونږ چې کله د استرالیا څخه مړی پر اوړلو کې د حکومت لخوا د سیمې متاثره خلکو سره د مرستو په اړه ساجد حسین توري سره خبرې وکړې نو په دې اړه مشال لډیو ته صدا سي وویل مزید مړی د استرالیا څخه د راوړلو لپاره دوی ټول تیاریاں مکمل کړی دي او په دې سلسله کې به مزید 15 مړی په لنډو وختونو کې را ورسیږي.
چپ شم کو آیم چی دنگا یار تا خایم
مشال رادیو ګران او قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم، د مشال رادیو اورم.
خلق را توای چې کاروان چنار سمانا
مشال رادیو اوریدونکو درنګ شه بیلا په پښتونخوا کې د سهار لسنمی بجې کېدونکې دي. د مجید بابر نو مهم خبرونه ورو د خبرونو رسټ برته د قامی نړیوالو مطبوعاتو نه مهم برخه وړاندې کوو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډېر تر بل پاکستان سره د ستراتیژیکو اړیکو د سند د لاسلیک کېدو په اړه لومړي بحثونه پیل شي. د پاکستان د سند صوبې په خیرپور ضلع کې نامعلومو وسلوالو د اتوار په شپه د پیپلز ګوند په جلسه ډزې کړې دي چې له امله په کې 8 کسان وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. په یو تازه راپور کې خبرداری ورکړل شوې ده چې د افغانستان د ناټو ځواکونو د وتلو او تر 2013 کال پورې افغان ځواکونو د امنیت د چارو سپارلو نیټه چې څومره رانږدې کېږي دغه هیواد قوي امکانات لري چې یو لوی سیاسي شخړې سره مخ شي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د پوځي کمپاین د یو رسمي کلیدي په مناسبت پرون افغان طالبانو یو بیانیه جاری کړې ده. پرون د ترکی توپخانه په شام کې دننه هغه وخت وابي ګولاباري وکړه کله چې د شام لخوا وشتي شوې یو ګوله د ترکی په اکا کلي نومي قصبه کې د یو غلي ګودام سره نږدې پرېوته. یو شخصي کمپنۍ نړیوال خلای سټېشن ته بغیر پایلټ خپل دویم مالبردار جهاز لیږلی دی.
مهم خبرونه مور د اوس ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو سلی کړی دي. له اسلام آباد د احمد الله راپورت وغوښتو.
وحدت ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په پارلماني غړو زور راوړی چې دوی په خپل سیمو کې د پرمختګ د پروژو باید په خپل څارنه وکړي چې ګټې عام ولسته ورسیږي. اداریه لیکي چې د 13 شپېتو کال راهسې د ځنو نور بحرانونو سره سره د بجلی بحران د ملک په مجموعي معیشت او ټولو کاروبارونو بد اثرات غورځولې دي. همدا وجه ده چې د بجلی د بحران ختمولو ضرورت شدت سره محسوسېږي. خو ولې د 13 دورونو واکمنانو د لړکی اولسته د دروغو د هیلو بانو او وادو څخه پرته بل هیڅ ور نکړل شول. اداریه لیکي چې موجوده حکومت د رامخته کېدو په موقع کې یو خوا د امن او امان ترهګرۍ ګرانۍ او بیروزګاری چیلنجونه موجود وو، نو بل خوا د بجلی کموت هم د دې حکومت په برخه میراث کې را رسیدلې وو. او د دې ټولو چیلنجونو په 15 کالو کې خاتمه ګران څه چې ناممکنه ده، ولی بیا هم د پرمختګ کومې پروژې چې پیل کړې شوې دي که دا هم سرته ورسی، نو ورسره به کم نه کم د ستونزو او مسلو د نور زیاتېدو مخه به ونیولې شي. او دا هله کېدای شي چې کله منتخب قیادت او مقتدره ګوندونه په روغ نیت زړه د خلاص خپلې ذمہواری پوره کړي. ورسپانه جنگ په خپل اداري کلی کې چې دا وخت نړۍ ډیر ملکونه د توانایي د بحران سره مخ دي. خو دغه ملکونو د متبادل ذریعو نه په دې بحران قابو موندلو لپاره منصوبه بندي شروع کړي دي. اداري مخ کلی کې چې پاکستان کې هم د قدرتي وسایلو او متبادل ذریعو کمی نشته، خو حکومت نه خو په دریابونو د لوی ډیمونو جوړولو طرف ته توجه ورکړې ده او نه د هوا او نور د رڼا نه بجلی حاصلولو منصوبو باندې کار پیل کړی دی. اداري لیکي چې د ماهرینو تر مخه د ذرایعو نه په ارزانه نرخ بجلی پیدا کېدای شي، خو حکومت تر اوسه دې لپاره ضروري وسایل او مالی امداد ورکولو اړخ ته هیڅ توجه نه ده ورکړې. اداریه په اخیره کې لیکي چې د توانایي بحران اورس پورس زیاتیږي، نو ضرورت د دې خبرې ده چې حکومت د صنعتونو ترقۍ د اولس ضرورتونو او قامی معیشت لپاره د نوي منصوبو اړخ ته توجه ورکړي چې په دې بحران قابو اوموندل شي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر وایي چې قبایلی سیمو کې که هر څو حالات په بشپړه ډول سم نه دي، خو بیا هم د تیرو وختونو نه ډیر ښه دي او د دې ټوله سیرا د قانون نافذ کوونکو ادارو په سر ده.
ڈان رسپڑا په افغانستان کې د امریکایي اتحادي ځواکونو له کمانډان جنرال جان ایلن په حواله لیکي چې نوموړي د یو مرکه په وخت ویلی وو، موږ افغانستان کې د دې کمپاین لپاره ډیرو قربانو ورکولو ته تیار وو، خو موږ دا نه غوښتل چې د افغان ځواکونو له خوا ووژل شو. رسپڼه لیکي د افغان ځواکونو له خوا په بهرنیو سرتیرو د بریدونو له امله سخت کال د 500 زیات سرتیري وژل شوي دي او د دې بریدونو له وجې د افغانستان د امریکا ستراتیژي له خطر سره هم مخ کې ده شي. رسپڼه لیکي د بریدونو د طالبانو لپاره یو مهم هتیار هم جوړې ده شي، کوم چې د افغان او امریکایي سرتیرو ترمنځ اختلافات پیدا کولو ته لار جوړوي. ڈان لیکي په افغانستان کې د امریکا استخباراتي مامورین زیات کړل شوي دي.
ناټو پوځیانو ته هر وخت د درنې وسلې له خپل ځان سره د ګرځولو حکم ورکړل شوی دی او په ځینو افغان پوځي مرکزونو کې جاسوسان هم لګول شوي دي. روزپاڼه لیکي کېدای شي دا ټولې هڅې ګټورې وي، خو د دې بریدونو د مخنیوي لپاره ضروري ده چې د افغان ځواکونو په اړه کلتوري او ټولنیزه پوهه ورکړل شي. بلخوا ایف پی خبری ایجنټس په خپل رپورټ کې لیکي، په روان اونۍ کې په کابل کې راک فیسټیوال په داسې وخت کې وشو چې 14 کال وړاندې طالبانو په افغانستان کې په موسیقي بندیز لګولې وو او د ښځو حقونه یې ختم کړي وو. خبری ایجنټس لیکي د افغانستان په یو جنوبي کلی کې چرته چې وسلوالو طالبانو مشري کوله، 15 مخکې پکې 14 کسانو د موسیقي یو پروګرام کړی وو. ایف پی د یو سندرغاړي اریانا دلاوري له خولې لیکي، دا د ډېرې حیرانتیا خبره ده او دا په تیرو 10 کالو کې تر ټولو ښه خبره یې واورېده. دغسې بیا کیس شخصي چې یو ګیټارست دی وایي داسې ګڼې مخکې نه ولیدلې. کیس وایي یوه سندره یې دروازې خوب په نوم ده او د دې اوسني حالاتو نه ورته هم استاد ښکاري چې لکه دروازې خوب ویني. ایف پی بیا د یو بل تن چې په بصیر نومیږي لاړه خوای په افغانستان کې له ډېرو ستونزو سره مخ شوی او اوس پر دې فیسټیول کې په خپل هنر ښودلو ویاړ کوي.
ګرانو مینوالو قدرمنو، زه کمرګل یم. تماشال رادیو خپرونه همیشه اوزاورم او ډېره دلچسپه او خاده خوښه مې ده او ډېر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شي.
واشنگتن پوسټ اوسپانې په مقاله کې راغلي شام کې وسلوال پاسون د ستوندو سره مخ ته او دغه جنگ کې د سخت دریځو شمیر زیاتی. هلته باغی کمانډران وایي چې دوی سره امریکا مرسته ونکړي نو د دې پاسون مشري به سخت دریځه جهادیانو ته په لاس ورشي. د دغه راپور مهم ټکی د منور شانور.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکوال ډیوډ اګنیشس وایي د دوه ورځو لپاره د شام حلب سیمې ته ورغلی وو او هلته یې د باغی ځواکونو یعنی فری سیرین آرمی د ځینې مشرانو او ښکته درجه کمانډرانو سره ملاقاتونه کړي. نوموړی وایي د بشار الاسد د واکمنۍ خلاف روان وسلوال پاسون کې یې درې مسلې ولیدې. اول دا چې باغیان د وسلې د کمی سره مخ دي او د لیکوال په وینا د لړکی ورته ټولو باغیانو ویلي چې دا د امریکا قصور دی. دویمه مسله دا ده چې که څه هم باغی کمانډران هڅه کوي چې د خپلو ډلو کمانډ او کنټرول باقاعده وساتي، خو لا هم پکې بریالي نه دي. او درېمه مسله دا ده چې په دیش خړه کې د سخت دریزه او سلفي جهادیانو شمیر زیاتېږي. لیکوال زیاتوي چې شام ته د سمګلرانو په ذریعه د داخلېدو پر مهال ورته کرنل عبدالجبار هرکلی وکړ. نوموړی کرنل دغه سیمه کې د باغیانو کمانډر او په عمومي توګه د پاسون په مشرانو کې شامل دی. ډیوډ اګنیشس وایي عبدالجبار ورته ویلي چې دوی د امریکا د مرستو په انتظار دي او ژمنه کوي چې که جدید وسلې ورته ورکړل شي نو د سخت دریځو لاسو ته به نه رسي او محفوظ به وي، خو که داسې ونه شي نو دوی به مجبور وي چې د بشار الاسد د ځواکونو خلاف د جهادیانو مرستې ترلاسه کړي. لیکوال وایي چې د حلب سیمې د یو بل کمانډر کرنل عاطف سلیمان سره یې هم ملاقات کړي. هغه هم د امریکا نه د مرستو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې که داسې ونه شي نو د دې وسلوال پاسون مشري به د سخت دریځو لاسو ته ورشي. لیکوال په اخر کې وایي چې د حلب سیمې کلیوالي برخې د باغیانو په ولقه کې دي او په ځینې برخو کې بیا پی کی کی نومې حکومت پلو وسلوال ډله هم شته چې باغیان ورسره د جنگ کولو نه ډډه کوي. دا راز د حکومت فضايي قوت هم د باغیانو لپاره لوی خطر دی. د هر سطح په کتو سره لیکوال وایي که باغیانو ته د جاز او هلیکاپټر خلاف قوي وسله ورکړی شي نو هغوی بریالي کېدلی شي. د دې نه علاوه سخت دریځو ته د سعودي عرب، قطر، کویت او نورو عرب هیوادونو نه بې حسابه مالی مرستې ترلاسه کیږي، نو پکار دی چې د معاملې ته هم امریکا پوره پاملرنه وکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د دې عمر بیا غی نه پز د پې ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې به هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د سولې په بهیر کې د خزو د ونډې پاړه په جلال آباد کې یو ورځنی کانفرنس پای ته ورسید. په دا کانفرنس کې د افغانستان د ختیځو سیمو د مدني ټولنو استازو ګډون وکړ. کانفرنس ته د مشاهدو همکار باز محمد عابد ورغلی وو او دغه راپور یې تیار کړی.
د سولې او امن راوستو په بهیر کې د ښځو د فعالې ونډې اخیستو په اړه یو ورځنی مشورتي کنفرانس د یک شنبې په ورځ په جلال آباد کې جوړ شو. دې سیمینار کې د افغانستان د ختیځو سیمو د مدني ټولنو، ولایتي شورا، د سولې کمیټې استازي او د پوهنتون یو شمېر استادانو ګډون کړی و. په پیل کې د ختیځو سیمو د مدني ټولنو د بشري حقونو د شبکې مشر نعمت الله همدرد چې د دغه کنفرانس تابع یې نیولې وه خبریالانو ته وویل
ګډونوال په پنځو مختلفو ګروپونو تقسیموو چې د ښځو ونډه د مختلفو زاویو نه وڅېړل شي او تر څو موږ وکولی شو چې هغه لازم لارې چارې چې څنګه وشو دغه رول ته قوت وبخو دغه پاکله باندې دا څېړل کېږي او دغه پاکله به د دوستانو نظرات راټولېږي او بعد هغه یو پریکړه جوړېږي. دا به د دې غونډې په واسطه تاییدېږي او بیا به سولې علي شورا ته سول کېږي.
د ننګرهار پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد پوهندوی منګل شیرزاد وایي چې یوه مور دا توانمن دی لري چې خپل بچی ته د سولې درس ورکړي او ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې کړي.
مور لمنه د سولې او امنیت لپاره بهترین زیری چې مور خپل اولاد پوهیږي چې ته به شریر نه یې، ته به جنگجوی نه یې، ته به صلح غواړې، ته به امنیت غواړې، ته به محبت لري د اولو سره. دغه چې د په وجود کې دا تقویه کړه د دې حالت او د دې تاثیر په اجتماع راځي او د اجتماع تاثیر بالاخره په بینالمللي ټولنه او په نړیوال کچ باندې رامنځته کیږي.
د نسیمې سید په نوم یو میرمن وایي چې که په لرو پرتو سیمو کې په کورنیو کې ښځې د سولې په اهمیت وپوهول شي په ټولنه کې سوله او امن راتلی شي.
لکه څنګه چې یو کورنۍ وړه ټولنه ده، همدغه ټولنه لوی دی شي، همدغه ماشومان ټولنې ته وړاندې کیږي او ورو ورو دا ټولنه غټیږي او پراخه کیږي. لکه څنګه چې یو ماشوم په کور کې سالمه تربیه په سوله کې لوی شي، هغه کولی سالمه ټولنه جوړه او دا کار ښځه او مور کولی شي.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت مشر نوراغا ځواک وایي چې تر هغې په افغانستان کې امن نشي راتلی سو پورې چې د سولې په عالي کمیسون کې بے طرفه او پر وطن مین خلک ونه ګمارل شي.
تر هغې پورې چې دغه یو جانبه شورا شتون ولري، موږ ځوانان په دې باور او عقیده ستو چې صلح ناشونی ده چې دلته رامنځته شي. زموږ هیله او غوښتنه دا ده چې داسې ملي شخصیتونه او ملي څېرې رامخې ته شي چې په هغې د افغانستان ټول خلک یو باور او اعتماد ولري.
د دغه کنفرانس جوړونکي وایي چې ورته مشورتي کنفرانسونه به د افغانستان په شپږو زونونو کې جوړیږي چې د خلکو نظریات به راټولوي او بیا به یې د سولې د عالي کمیسون له مشرانو سره شریکوي او د خلکو د نظریاتو په رڼا کې به د سولې د راوستو لپاره لاس په کار کیږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیری کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږئ.
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
اوریدونکو اوس وخت شوی دی زمونږ د ورنیز خبرونه ستونزې او سرکار او په دې خبرونه کې نن تاسو له معلومات درکو د باجوړ د سړکونو په اړه باندې. د سړکونه په څه حال کې؟ دغلته فوځي عملیات، دغلته د خلکو بېکوره کېده او دغلته د انفراسټرکچر تباهي د دغه روډونو د دغه سړکونو د جوړولو لپاره څه کار کیږي هم او کنه، دا ټول اورو د مجید بابر په دغه خبرونه کې ستونزې او سرکار. اوریدونکو د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې ستاسو د یوې بلې ستونزې د حل په مخه ستاسو قربا مجید بابر حاضر دی. تیر کال د باجوړ قبایلي سیمینا بے کوره شو، خلکو ته د حکومت لخوا وویل شول چې په دغه سیمه کې امن بشپړ شو او باید اوس دوی خپلو سیمو ته استانه شي. د باجوړ د مامندو، لغړی، سالارو او یو شمیر نورو سیمو بے کوره شو، خلکو د حکومت په دغه خبره باور وکړو او خپلو سیمو ته استانه شو. خو تقریبا د یو کال تیرېدو نه باوجود د دغو
سیمو خلک وایي چې په سیمه کې د بیا رغونې د کارونو رفتار ډیر رو دی. سکولونه او هسپتالونه ویجاړ پراته دي او په تیره تیره د سړکونو حالت یې ډیر خراب دی. د سړکونو د خرابوالي له وجې د دغو سیمو اولس د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. همدا زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده. د باجوړ د لغړی کټکوټ ماموند او د سرا اړوند د نورو سیمو اولس د دغه سړکونو د خرابوالي لوجې د یو شمیر ستوند سره مخ دي. په دې اړه زموږ همکار دا راپور برابر کړی دی.
په باجوړ ایجنسی کې د تحصیل ماموند د کټکوټ لغړی برخلوزو او خوښ سیمو سړکونه قرآن ویجاړ دي. د ځای اولس په وینا اول د طالب وسلوالو د شتون پر دوران سرکاري ادارې دغه ځایونو ته نشوي ورتلی چې د دې سړکونو خصمانه کړی وي او وروستو عسکري اپریشن شروع شو چې له وجې د سړکونو حالت لا هم خراب شو. د کټکوټ اوسیدونکي فرید خان وای
نن سبا زیاتره کم شوی دی چې پوسټونه وغیرہ چې کوم وغه ان کم کړی دی. خو روډونه مونږ ته دومره زیات خراب دي کزه د خپل کلی علاقې نه راوځم او زما سره مریض را سیاره ده بلکم د ډاکټر می او خپل مقصد ته ځان وسوم نو کم سے کم چې کم 10-15 منټه لار دا هغه په نیمه ګنټه یا 45 منټه کې چې کم دی هغه دا کوم نو ډیر زیات تکلیف د روډونو راته دی. پورې دانا کلی نه لګړی یا د کیس کوټه پورې چې کوم روډ تلې دی دا خو به خې زیاتره دومره خراب دی نو دی چې کوم دی ډیر زیات تکلیف یې مونږ ته.
د برخلوزو د کالج سجاد خان وای اغوی تا پزده کړو کې هم ډیر مشکل وی چې کله هم کالج ته ورسیږي نو سو کله سونه ترې قضا شوی وی.
مونږ د امام د جمع سره مونږ مسکو او را به سیګو چې اوس کو بس فورن مخولا سینجو بس ډیر وزو له دغه وای نه مونږ چې کالج ته ورورس بیا زمونږ نه یو کیر شوی دا غین علاوه چې مونږ کوم ګاډی ته لاس نیسو نو ګاډی ته ورور سیجو اول هو هغه کرایې مونږ ډبلی ورکو دا وجه دا چې ټول دغه دی کړي روډ خراب بالکل ناساز.
بیا مو د ګاډی چلون کې یو ډرایور واجی دري سره خبرې وکړې نو هغه وویل هر وخت مصری خانه کې ولاړ وي او د سورلی او کرایې هم زیاته کړې ده.
کوم دا غی ناروان شو مکه وچ پلس منټ کې و مونږ یو سٹاپ ته رسیدل اوس مونږ په نیمه ګنټه کې هغه سٹاپ ته رسیدل مونږ ته چې دین روډ ډېر مې زیاته مسله ده پرور باندې شو کروای نه دي اوس په چا پښتنه نه کړی چې روډ شته دی روډ نشته دی مخکې وچ پیو نه مونږ په کال کې بدل هو اوس په ځم په درېم مې څنګه پیو مګا ایدار چې په روډ کله را تل مونږ ماته به ګاری کار نه کوم ګرین خو نشته دی مونږ ګرین زمونږ نه کړو خراب کړی.
ملک شیر محمد خان یو ځای مشر دی او هغه نه مو پختل تاسو کله سرکاري چارواکو او د پارلمان غړو ته د سړکونو د بیا رغون لپاره وینا کړی ده؟
اب اسلام آباد کې ناشته هغه زمونږ د حال د احوال نه ځان څه خبر وي کومه حال ته ورشو مونږ یو دوه دوه ګڼټې په ډېر کې انتظار کوو مونږ څه پر خستلو ته نور دی.
لدی ورستو مو د وفاقي وزیر سیفران انجینیر شوکت الله سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو شخصي فون یې بند وو. ولې د باجوړ ایجنسی نه ټاکلی شوی د پارلمان غړي اخوندزاده چټان وویل
خطرشو پورې هغه ایریا چې کوم بارډر ته یعنی د انات کلی نه په بره ماموند ته چې زی لغړی ته زی یا نواب پاس ته زی یا د سلارزو کوم ایریا دا یا د چارمن سره کوم ایریا تاسو ته چې په غیبه نه وخت وخت باندې جګړه راځي حالات ټیټ شي مېش دوټی کې به دا هغه طرف نه حمله وشي به په هغه ځای باندې پوز مو کې یا غوجان سره ټینکونه بوزي کو دا روډونه وسه مونږ جوړم کو او سبب په دې باندې ټینکونه زی نو د دې روډونو به هغه حال چې هغه کوم حال وسه دې نو دا روډونه به ډیر
دوباره خرابېږي. د اخوندزاده چټان په وینا د کوزه دیر سره لګیدلې د قذافی چک پوسټ نه تر د محمود ایجنسی سره لګیدلې دربنو چک پوسټ پوری پلوي سړک به را روانو دو هفتو کې د بیا رغونې کارونه پیل شي او له دغه وروسته به لینک روډونه یعنی کلیوال سړکونه جوړول شي خو دغه کار به د امنیت ته مکمل راتګ وروسته ممکن وي.
د یادو شو سیمو د سړکونو او یو شمیر نورو لکه د سکولونو او هسپتالونو د غستونځ مې د باجوړ قبایلی سیمې نه د قومي اسمبلی غړي او د سفران وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله مخې ته کې خوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د باجوړ د دغو سیمو بې کوره شو خلکو سره وعده شوی وه چې خپلو کورونو ته ستانه شي او هغوی ته به ټول بنیادي سهولتونه په سیمه کې برابر وي. نو بیا د یو کال تیرېدو نه باوجود دا خلک د یو شمیر ستونزو سره مخ دي او تر ټولو لویه ستونزه د سړکونو خراب حالت دی. نو انجینیر شوکت الله یې په ځواب کې وایي
سڑک یاد کرے دے کچھ پتہ واڑ دے کی سڑک تلے او یو نختل تلی چرته سڑک جوڑ پڑا بلخار او د غړې په مینس کې چې کوم سړک تللی دی هم مخته اوس کله چې بل چرته ور کوټه شاخ پاتې نن ما هي مسلې رابطه کړې زه هغه باندې کار وکړم.
د لغړې د سیمې دغه خلک وایي چې ټیک ته دغه روډونه جوړ شوی خو دا غي نه پس چونکی بیا نام نیشو او بیا فوج راغو ټینکونه راوست نو هغه چې کوم جوړ شوی روډونه نو هغه بیا د منځ لاړ. نو ستاسو په نظر د پاکستان پوسټ دا وینا نه ده پکار چې کله دغل تزي نو خاص توګه باندې په دغه روډونو باندې درنې ګاډي نه بوزي
کال په کال کوم چې تارکول موسم دی پای کې بیا دوباره ریپیر کی اوس دې دل سکل د باجوړ مین روډ منظوري شوی کوم چې د مونډانه والا تر خار پور راځي او دا یې پس په بیا خار نه وځي او دا برانچونه دي ته چې کوم برانچ معمول د تتلې دی مین عرب هم پخی ورسره شي.
شوکت الله صاحب یو د دغه سیمې خلک دا خبره کوي چې د دغه لارو د خرابېدو د وجه نه دغلته کې مې کمی وړې لوی منډۍ لګې دي اوس خلک نه راځي سامان نه راوړي نو هغوی ته د خوراکي توکو هم ډېر غټ تکلیف دی.
شکل بیان چې دا دوان شینا کم روبن چوال دی کم غلطی اگر سکال پر ای ڈی پی کیا چوالے شوی دی او دا ویرت واپس جوڑی گی دی باوجود ام قسم سنی ما سر رابطہ کولے شی او آس پیشن مو سر صفان دی آسی سے سنور تکولے شو.
د دغه سیمې خلک سر دا ګیله ډیره کوي چې کومګه انجینیر شوکت الله صاحب ته اسلام آباد ته لاړ شو یا د کلی ته راشي نو هغه سره د ملاقات لپاره دې سره وخت نه ملاویږي او یو مشر خدا هم وایي چې په اسلام آباد کې هغه دوه دوه درې درې شپې انتظار کوي.
دفتر دی ناغه کل بندی نا زما کو تس پا بندیشت دی پا کلی تا زما تسل کمی یا زمانی طول پوی دی دلت کسی راشی یا خدا دا چی اغیر برسی حالت کی راشی چی یا دا پاکستان کی نیمه یا چرت تلی ما نو آغا یو صورت کی ریشی کنی بل خود زما دفتر روزانه کلاوی یا چلو رو وجه بوری کنم.
انجینیر شوکت الله صاحب د خپل سیمې د خلکو د دې مسلو د اوریدو د پاره تاسو په کلی کې یا په اسلام آباد کې کوم ورځ ټاکلې ده؟
زه روزانه چې په دلته اسلام آباد کې ما زه دفتر ته ځم روزانه مال خلک راځي خو هر سړی خپل ذاتي مسایل وایي دا مسله اچا تر ننه پورې نه ویلې چې زما ټول علاقې ته مسله شته دی هر یو سړی خپل ځان نه علاوه بله خبره نه کوي.
انجینر شوکت الله صاحب د تیرو سو میاشتو کې دغلته سیلابونه هم راغلي وو د خلکو ځمکې وړې وې او لارې او سړکونه وړې وو نو د هغې په اړه باندې څه د هغوی د کمپنسیشن څه پروګرام شته؟
د سیلاب داسې نومور سیلاب نه راغلی چې هغې ګنې دا قسم تبایي کړې ده. تېر کال کې کوم خرابې چې شوی وو د هغې ته حکومت تقریبا 50,000 روپۍ کور چې کوم چا ډیمیج شوی هغه ورکړي دي نه علاوه چې کومو ځایونو کې سیلاب رانې کاو د هغې لپاره د بندونو منظوري کړي ده کوم چې جوړ شوي دي.
شوکت الله صاحب په قبایلي سیمه باجوړ کې سمود مخ کې تاسو مشال ریډیو ته ویلي او ماته مو ویلي چې دغه تاسو سامان دی او خلک راتلی شي نو دا تاسو په خبره په هغه نظریه قائم یي چې اوس دغه تاسو امن دی پوځي عملیات نه کیږي او خلک خپل ژوند کولی شي؟
بالکل چې خلک تللی دی او تقریبا ټوله سیمه باندې شوې ده باجوړ کې کوم داسې ځای نه دی پاتې چې هلته خلق
واپس نه لیدل. شوکت الله صاحب چې په باجوړ قبایلی سیمه کې د سړکونو او د لارو د جوړېدو نه علاوه د سکولونو او د هسپتالونو د جوړېدو په دې موجوده ای ډی پی کې څه پروګرام شته؟
شته دی چې بالکل شته دی او سکولونه چې کوم خراب شوي د هغې دوباره بحالي شروع شوې ده او کوم ځای چې نوي سکولونه دي یا دا کوم هسپتال ورته مو بي ایچ یو یا واړه نور کوم هسپتالونه چې دي د هغې منظوري شته او غټ هسپتالونه هم پکې جوړېږي لکه د معمول سیمه تاسو ویله پای کې یو غټ تحصیل هډ کوارټر هسپتال هم زیرې تایمز دی کوم چې به راتلو کې دوه کالو کې سر ته ورسي کوم باندې کار شروع شوی دی او فاینل به یو دوه کاله کې نور.
اوریدن کو داوا د نن خبرونه ستن دی سرکار کستا سو هم سستون دی نو زموږ تر وګوي ضرور اورسوي چې مونږ د سرکار وګونو ته ورسو اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي الله ممل او ستن دی محل
Stop it. یاد کی می بستر کو نمبہی کی دیر لخما نمبہی کی دیر لخما راشرا شحال میوا خلا شرا شحال میوا خلا دزڑ للم میں اوبا کا دزڑ للم